السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. نن پنجشنبه ده، د 1403 کال د غوی شلمه، د 2023 کال د می نهمه. پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په وو ولایتونو کې د ورښت، چټکو بادونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنګان او بغلان له خطر سره مخ ولایتونه یاد کړي او ویلي دي چې په ځینو سیمو کې به د ورښت کچه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي او په یو شمېر ولایتونو کې به د چټکو بادونو سرعت په ساعت کې د 150 څخه تر 1500 کیلومتر پورې وي. وروستیو ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې خلکو ته ډېر ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، د شریکانو په مرسته یې له سیلاب ځپلو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو او نغدو پیسو مرستې کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو له بنده په هرات کې د سول تلویزیون د مسول مدیر رامین امیری د خوشی کېدو خبر ورکوي. هغه اته څلوېښت ورځې له طالبانو سره بندي وو. دې مرکز چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي پرون په یو بیان کې وویل ښاغلی امیری په یو مالی قضیه کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې لخوا نیول شوی و او د ضمانت په بدل کې آزاد شو. د طالبانو د استخباراتو د ریاست د رسنیو د برخې مسول جواد امین پرون چهارشنبه په هرات کې د امیری آزادېدل تایید کړل، خو پر هغه د لګول شوي تور د قضیې په اړه نور جزئیات ورنه کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ښاغلي امیری د خوشي کېدو د هرکلي ترڅنګ د هغه نیول او د اوږدې مودې لپاره په بند کې ساتل پرته له دې قانوني مراحلو ته پام وشي د افغانستان د رسنیو د قانون خلاف وبلل. په تیرو نږدې دریو کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د دوی لخوا یو شمېر خبریالان نیول شوي چې له څو میاشتو بند تیرولو وروسته په ضمانت خوشي شوي دي. د حال وش په نوم یوه رسنۍ چې د ایران د سیستان او بلوچستان له وضعیت څخه راپورونه برابروي، د افغانستان د یو تبع د اعدامېدو خبر ورکوي. دغې رسنۍ اعدام شوی کس خان محمد اساقزی یاد کړی چې د فراه ولایت د لاشجوین ولسوالۍ اوسیدونکی دی او ویلي دي چې هغه د مخدره موادو په تړاو پرون د ورځې ناوخته د کرمان په زندان کې له مخکینۍ خبرتیا او له کورنۍ سره د وروستي لیدنې پرته اعدام شو. حالوش د ځینو سرچینو له قوله ویلي څلوېښت کلن اساقزی په 2000 کال کې د مخدره موادو په تړاو نیول شوی او د ایران د سمنان ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوی و. ویل کېږي هغه متأهل او د 15 اولادونو پلار و. د رواني سور په لومړیو کې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو بنسټ ویل روان 2024 کال له پیله د ایران په زندانو کې د اعدام شو افغان وګړو شمیر 1400 ته ورسید. د پاکستان پوست په خیبر پختونخوا ایالت کې په دوو جلا عملیاتو کې د شپږو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان پوست پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویل 15 وسلوال د خیبر پختونخوا ولایت په دیره اسماعیل خان کې دغو پر پټنځایونو د عملیاتو په ترڅ کې وژل شول. په دې اړه چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړاو لري نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. پوست دغه راز ویل یو بل وسلوال په شمالي وزیرستان کې په یو جلا برید کې وژل شو. پاوز د وژل شو وسلوالو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره ویلي شي دوی مخکې پر امنیتي ځواکونو په ترسره شوو حملو کې لاس درلود. د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور له مخې پاکستان په دې سیمه کې معمولا په دغسې عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي وسلوال چې ویل کېږي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې لا زړور شوي په نښه کوي. او د پاکستان حکومت په ښوونځیو کې د میلیونو ماشومانو د شاملولو لپاره پرون بیړنی حالت اعلان کړ. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په اسلام آباد کې اعلان وکړ چې حکومت ښوونځیو ته د ماشومانو د بیرته ستنولو له سختې ستونزې سره د مبارزې لپاره رسمن بیړنی حالت اعلانوي. دغه اعلان حکومت ته د دې امکان ورکوي چې دغه ستونزې ته د اجنډا په سر کې لومړیتوب ورکړي، بودیجه او نورې سرچینې ورته برابرې کړي. پر اټومي وسلو سنبال پاکستان چې شاوخوا 240 میلیونه نفوس لري، د لسیزو جګړو، سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ، بېوزلۍ او په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون د اغیز له امله د زده کړو په برخه کې ډیر پاتې راغلی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د 15-18 کلونو ترمنځ شاوخوا 6 میلیونه ماشومان چې د دې هیواد ښوونځیو ته د تلو پر شرایطو برابر نږدې 40% جوړوي له رسمي زده کړو بې برخې دي، چې دا په نړۍ کې د بل هر هیواد پرتله له ښوونځي د بهر پاتې شوو ماشومانو تر ټولو لوړه شمیره ده. خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو د ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام لاره د خبرونه بیا هم اول ولې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د طالبانو حکومت پرون د پاکستان د پوځ هغه ادارات کړ چې په خیبر پختونخوا کې پرچنۍ وګړو د مارچ د میاشتې خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه. اخوا د چارو یو شمېر متخصصان بیا دغه د تورونو رد بدل ته څه وایي؟
دا یو لویه لوبه ده. طالبان هم په هغې کې لوبغاړي دي او د پاکستاني جنرالان هم لوبغاړي دي. دوی داسې ښکاري چې جنګ به زیاتېږي نورم.
د سیمې او نړۍ په مهمو مسایلو کې دا اوري چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن تایید کړ چې متحدو ایالاتونو تیره اونۍ اسرائیل ته د غزې پر رفح ښار د عملیاتو په خاطر د بمونو یوه لویه بسته ځنډولې ده. د افغانستان نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
زه صفی الله ستان اگزام بودم. میرم احمد صفی په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو دغه پروگرام ته بیا هم خره غلاست ویم. پیل په لومړی مطلب کو، د طالبانو حکومت د پاکستان د پوځ هغه ادعا په کلکه رد کړ شي ګواکې په خیبر پختونخوا کې پر چینایي وګړو د مارچ د میاشتې خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه. د طالبانو دفاع وزارت دغه ادعا له حقیقت لرې بللې او ویلي چې حمله په داسې سیمه کې شوې چې د پاکستان پوځ یې په کلکه امنیتي چارې سنبالوي او هغه د دې هیواد د امنیتي ځواکونو کمزوري ښیي. آیا دا د پاکستان د نوي حکومت او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د لفظي شخړو دی او نوی پړاو پیلامه ده؟ په دې اړه جزئیات له نوریاس نوری اورو.
د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د پاکستان د پوځ هغه ادعا چې ګواکې په پاکستان کې پر چینایي انجینرانو خونړۍ حمله په افغانستان کې پلان شوې وه په کلکه رد کړه او هغه غیر مسؤلانه او له حقیقته لرې وبلله. د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی پرون چهارشنبه په یو غږیز پیغام کې چې د دې وزارت په ویبپاڼه کې خپور کړی وویل چې پر چینایي وګړو حمله په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي چارې په کلکه د پاکستان پوځ سنبالوي.
خیبر پختونخوا یوه داسې سیمه ده چې د پاکستان د پوځ تر کلک امنیتي پوښښ لاندې ده. په دې سیمه کې د چینایي وګړو په نښه کېدل د پاکستان د امنیتي ارګانونو کمزوري یا هم له برید کوونکو سره یې همکاري په ډاګه کوي چې په دې دواړو صورتونو کې مسؤلیت د پاکستان حکومت ته متوجه دی.
ښاغلی خوارزمی د دا ډول پیښو د ملامتۍ ګوته افغانستان ته نیول له موضوع له حقیقت څخه د توجه اړولو ناکامه هڅه وبلله. د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا ایالت د شانګلی ولسوالۍ په بشام سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې 15 چینایي انجینران او د هغوی پاکستاني ډریور ووژل شول. د هغه برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف د سیشن به پورس په اسلام آباد کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه حمله کاملا په افغانستان کې پلان شوی او هغه موټر چې ورڅخه په دغه برید کې کار اخیستل شوی او هغه هم په هغه هیواد کې چمتو شوی و. هغه همدارنګه بریدګر هم د افغانستان تابعه و بالا ویل چې دغه برید په تړاو څلور مشکوک کسان نیول شوي دي، خو هغه د خپلو دغو ادعاو لپاره شواهد وړاندې نه کړل. د غوچنایي انجینرانو په داسو کې د اوبو بند او بریکنا کوټ پر جوړولو کار کاوه. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویان ویل په دې اړه د چین حکومت ته اطمینان ورکړی او هغوی هم د ده په خبره په دې حقیقت پوه شوي چې افغانان په دغسې پیښو کې ښکیل نه دي. ښاغلی خوارزمی همدارنګه پاکستان د داعش په ملاتړ تورن کړی او ویل چې دوی ګڼ موارد لري چې د داعش وسلوال د پاکستان له خاورې افغانستان ته راوړي او پیښې له هغه هیواد څخه تنظیمیږي چې پاکستان باید په اړه ځواب ووایي. لدی مخیر طالبان د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم د ثور پشپګمنیټه په کابل کې په یو غونډه کې کته هم د کوم مشخص هیواد نوم وانه خص خو ویل چې د افغانستان دریو غونډو هیوادونو په سیمه کې داعش فعالیت زمينه برابر کړې ده. د ښاغلي متقی په خبره یو د داعش لپاره بشري ځواک او افراد تیاروي، بل د هغې لارې پر سر پروت دی چې امن خرابوونکي افراد ترې راتېرېږي او بل هم په خپله خاوره کې داعش ته د تمویل او پلان جوړونې مرکزونه ورکړي دي. هغه ډله چې د طالبانو د واکمنۍ په تیرو څه باندې دوه نیمو کلونو کې په افغانستان کې د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک په دې باور دی چې دا د اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو یو لوی لوبه دا وخی د دوړو ترمنز لفظیش خړه لا شدت عمومي.
زه فکر کوم چې دا یو لوی لوبه دا طالبان هم پغې کې لوبغاړي دي او د پاکستانی جنرال هم لوبغاړي دي. دوی ته خپل نوښته ورکړی دا خپل نوښته تیری طالبان چې خپل نوښته ورکړی دا خپل تیری ډایرکټر چې څلور یې ناس دي. نو دوی دا ښکاری چې جنگ بو زیاتیږي نورم.
ښاغلی خټک په دې باور دی چې نه ښکاری چې طالبان وایي کې د پاکستان سره په جدي توګه خرابې شوی ذکر دی. خبر هر یو خپل نقش لوبوي. مخله دی چې د 2018 کال په اګوست کې طالبان پر افغانستان واکمنان شي، پاکستان د دې ډلې کلک ملاتړی بلل کېده. هغه مهال پاکستان په دې تورنو چې طالبانو ته په خپل خاوره کې پټنځایونه ورکړي او کلک ملاتړی کوي، خو پر کابل له واکمنې دو وروسته ظاهرا د دواړو ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خرابې شوې چې په پاکستان کې د ناامنۍ پیښې چې په اکثرو کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډله ګرمه بلل شوې زیاتې شوې دي. اسلام آباد هم افغان طالبان د ټي ټي پي په کلک ملاتړ تورنوي، هغه تور چې د طالبانو حکومت په کلک رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی د تیرې ورځې په غږیز پیغام کې د پاکستان ثبات او امنیت د افغانستان او سیمې په ګټه وباله او ویل چې دوی د افغانستان او پاکستان د ولسونو په ورورۍ او ښو اړیکو باور لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د اندونیزیا په مکاسکار ښار کې یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې د سې شمې پر ورځ د دوی اعتراضونه په تاوتریخوالي اوښتي او یو شمېر یې د اندونیزیا د پولیسو لخوا ولډبول شوي. دوی ازادي راډیو ته وویل له تیرو لسو کلو راهیسې په اندونیزیا کې په برخلیک حالات کې پراته دي او له همدې امله یې اعتراضونه کړي دي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت ویاند احمد طارق ثانی وایي هغه شخړه چې د افغان کډوالو د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د دفتر د ساتونکو او د اندونیزیا د پولیسو ترمنځ رامنځته شوې وه، دوی او د یو ان ایچ سی آر په منځګړیتوب اواره شوې ده. په دې اړه جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اندونیزیا په ماکاسار ښار کې میشتي یو شمیر افغان کډوال ادا کوي چې د سه شنبې په ورځ د اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په بې رحمانه ډول وهل شوي دي. دوی ازادي راډیو ته وویل د دوی د اعتراضونو موخه د دوی د برخلیک معلومول و، خو ادا کوي چې پولیسو له دوی سره تاوتریخچان چلان کړی او ځینې هم د ساعتونو لپاره بندیان کړي و. د دغه کډوالو له ډلې جاوید ربانی ازادي راډیو ته وویل
ډېر سخت تاوتریخواله وشو، زما په ګډون ډېر کډوالو وهل شول. شخصا زه یې ونیولم او د پولیسو له کمیساری له څو ساعتونو وروسته یې غوښتل چې کم ته مې انتقال او هلته مې وساتي. د کډوالو تر غوښتنو وروسته اړ شول چې ما بیرته راوګرځوي.
په اندونیزیا کې یو بل افغان کډوال حسن احمد یار وایي چې د ټولو کډوالو ژوند تریخ سوای او دوی د اړتیا له مخې اعتراضونه کوي.
شرایط زندگی تر اندونیزیا ډېر دشوار هست.
په اندونیزیا کې د کډوالو لپاره د ژوند شاید خورا ستونزمن دی. هیڅوک د کار فعالیت یا سفر حق نه لري. یو شمېر افغانان د یو ام څخه مالی او روغتیايي مرستې ترلاسه کوي، خو ځینې نور بیا هیڅ ډول ملاتړ نه لري. بلخوا پولیس هم د اعتراضونو مخه نیسي چې په تاوتریخوالي اوړي.
دوی وایي چې تر اوسه په دغه هیواد کې د افغانستان د سفارت په ګډون هیڅ ادارې د دوی ستونزو ته پام نه دی کړی او ټینګار کوي چې دا وضعیت د دوی لپاره نور د زغم وړ نه دی او باید د حل لپاره اقدام وسي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت ویان احمد طارق ثانی هم دغه پیښه تایید کړه او ویل چې د کډوال د پخوا په څیر د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمیشنری یو ان ایچ سی آر مخې ته راټول شوی و چې لامل یې نښته رامنځته شوی و.
قرار معلومات بین مهاجرین افغان و محافظین سازمان یو ان ایچ سی آر
د معلوماتو له مخې د افغان کډوالو او د یو ان ایچ سی آر سازمان د ساتونکو او د پولیسو ترمنځ شخړه رامنځته شوی چې په پایله کې یو شمېر افغان کډوال ټپیان شوی او یو شمېر د بیلابیلو لاملونو له امله د پولیسو لخوا نیول شوی و چې د سفارت او د یونیسیار سازمان په منځګړیتوب بیرته خوشی شول.
سنی زیاته کړه له اندونیزیا څخه د کډوالو د لیک بهیر چټک سوای او تر راتلونکو دریو کلونو ټول افغانان به د دوی د پناه غوښتنې اړوند هیوادونو کې میشت سي. له ډیرو هڅو سره په اندونیزیا کې د یونیسیار له دفتر سره پاړي کاونه توانیدو. دا په داسې حال کې ده چې اندونیزیا د ملګرو ملتونو د کډوالو د کنوانسیون غړی نه دی او دغه هیواد حکومت کډوالو ته د کار کولو یا دولتي ښوونځیو او روغتونونو ته د لاسرسي اجازه نه ورکوي. په اندونیزیا کې افغان کډوالو تیر کال هم اعتراضونه کړي وو چې دغه هیواد د پولیسو له لوري په تاوتریخوالي اوښتي وو. په اندونیزیا کې د افغانستان سفارت د معلوماتو له مخې دا مهال په دغه هیواد کې 4800 افغان کډوال میشتي. دغه سفارت دغه احصایات د تیر کال په جوزا میاست کې 1500 تنه اعلان کړي وو.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان په یو شمیر ولایتو کې د ورستیو سیلابونو لامل یو شمیر زیانمن شوی ادعا کوي چې مرستې نه دي ترلاسه کړې. دوی وایي د خوراکي توکو او سرپناه عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د سیلابونو دا لړۍ چې روان کال له پیل څخه روانه ده، د افغانستان په بیلابیلو ولایتو کې ګڼ شمیر مالی او ځاني تاوانونه خلکو ته اړولي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د غور ولایت د تیورا ولسوالۍ د هنغاره کلی دی. د دې سیمې د اوسیدونکو لخوا ازادي راډیو ته په یو لیږل شوي ویډیو کې ښکاري چې سیلابونه د کورونو او هټیو ترمنځ روان دي او د کلي اوسیدونکي له ویرې سره مخ کړي دي. د افغانستان بیلابیل ولایتونه د روان مریض کال لپاره را په دې خوا د مرګونی سیلابونو شاهدان دي. د سیلابونو چې خلکو ته ګڼ شمېر مالی او ځاني زیانونه اړولي دي، د خلکو اقتصادي هم ځپلی کړی او بیړنیو مرستو ته یې د دوی اړتیا زیاته کړې. یو شمېر سیلاب ځپلي ادا کوي چې تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د بادغیس ولایت د مقر ولسوالۍ د سرخابي کلی اوسیدونکی محمد حیدر وای چې د سرپناه او خوړو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
لس منه غنم می اوبو وړي، ټول کلی اوبو وړي، هیڅ مرسته نه ده شوي. دیوالونه ویجاړ شوي، د خلکو کښتونه او کروندې له منځه تللي. له دولت څخه مې غوښتنه ده چې همکاري وکړي.
د فراه ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی هدایت الله ازادي راډیو ته وویل احمد امدا کوي چې په دې سیمه کې وضعیت ډیر خراب دی او تر اوسه مرستې نه دي رسیدلي.
خسارات زیات وره،
ډیر زیانونه یې اړولي دي. د بازار په منځ کې اوبه روانې دي، هټیوالو ته ډیر زیانونه اړولي دي، ځمکې او کورونه یې وران کړي دي.
دا په داسې حال کې دی چې یو شمېر رضاکار ځوانانو د غور ولایت سیلاب ځپلو ته د مرستې راټولولو یو کمپاین پیل کړی څو د هغوی بیړنۍ اړتیاو ته رسیدنه وشي. د دغه کمپاین یوه غړي علي عمر ازادي راډیو ته وویل
چندین قریه متاسفانه همه دار و ندار خود را از دست دادن.
لبد مرغه په غور کې ډیر کلیو کې خلکو خپل ډیر څه له لاسه ورکړي. تر پرون ورځې پورې هیڅ مرستندوی او خیریه بنسټ په دې اړه پاملرنه ونه کړه. موږ غوښتل چې خلکو غږ شو. پرون موږ دا کمپاین پیل کړل او خلکو له هر کلي سره مخ شو.
بسیار مورد استقبال مردم قرار گرفت.
موږ غوښتل چې د ورستیو سیلابونو له امله د اوښتو زیانونو په اړه پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت، د دولت وزارت ویان جانان سایق نظر هم ولرو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو یاد وزارت د غوی په ولسمه نیټه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې اواز یې په بادغیس ولایت کې د سیلابونو له امله 15 کسان مړه شوي، 109 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي، 1122 جریب ځمکې حاصلات له منځه تللي او 1445 څاروي تلف شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د هوا پیژندنې ادارې د غوی تر شلمې نیټې په هرات، بادغیس، فاریاب، سرپل، غور، سمنګان او بغلان ولایتونو کې د تیز باران، تالندې برېښنا، تیز بادونو او سیلابونو اټکل کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا دفاع وزیر تایید کړ چې متحده ایالاتونو تیره اونۍ اسرائیل ته د غزې پر رفح ښار د عملیاتو په خاطر د بمونو یوه لویه بسته وځنډوله. واشنگتن دغه اقدام هغو اندېښنو ته په پام چې که له دغو لویو بمو د خلکو په ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کار واخیستل شي کړی دی. اسرائیل د دوشنبه په ماښام د غزې پر رفح ښار کې محدود عملیات پیل کړل. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن پرون چهارشنبه د امریکا د سنا جرګې یوې فرعي کمیټې ته په خبرو کې وویل چې اسرائیل ته د پوځي مرستو دغه لویه بسته تېره اونۍ په دې خاطر وځنډول شو چې د غزې پر رفح ښار د دې هېواد د عملیاتو د پیلېدو په اړه اندېښنې موجودې وې. هغه همدارنګه وویل چې د جو بایدن اداره د اسرائیل امنیت ته ژمنه ده، خو په اوس وخت کې پوځي مرسته په رفح کې د پیښو د ارزونې په خاطر ځنډولې ده. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې امریکا د غلوی چاودیدونکو موادو ته له دې پلوه اندېښمنه ده چې هغه به په څه ډول په ښاري ګڼ میشتو سیمو لکه رفح کې کارول کیږي، چیرې چې د غزې له نورو برخو د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله له 1 میلیون زیاتو کسانو پکې پناه اخیستې ده. یو شمیر پوځي چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ویلي چې په دغې ځنډول شوې بسته کې 1800 بمونه چې د هر یو وزنې 900 کیلوګرامه دی او 1200 بمونه چې د هر یو وزنې 225 کیلوګرامه دی شامل وو. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر ویلي چې متحده ایالات په راتلونکي کې له اسرائیل سره پر نورو پوځي مرستو څېړنه کوي. میلر پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې ټاکل شوی د بهرنیو چارو وزارت یو راپور کانګرس ته وړاندې کړي چې آیا د دې هېواد له خوا له مرسته شوو وسلو څخه اسرائیل د بشري حقونو د نړیوال قانون په چوکاټ کې استفاده کړې که نه. د امریکایي چارواکو په وینا د بایډن ادارې په اپریل میاشت کې له اسرائیل سره د پوځي مرستو بیا کتنه پیل کړې ده. اسرائیل د دوشنبه د ورځې ناوخته د غزې په جنوبي ښار رفح کې محدود عملیات پیل کړل. د جو بایدن ادارې له اسرائیل غوښتي وو چې د عملیاتو د پیلېدو د مخه د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره یو باوري پلان ترتیب کړي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر گیلاد اردان د دې هېواد له 12 ټلویزیوني شبکې سره په خبرو کې له اسرائیل سره د امریکا د پوځي مرستو د بستې ځنډول ناهیلي کوونکی او خواشینوونکی اقدام وباله. د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه د سیشن بې پورز اتمې میاشتې ته داخله شوه. حماس چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا یو تروریستي سازمان ګڼل کېږي، د تیر کال د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر ځینو برخو بریدونه وکړل. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 2500 کسان یې یرغمل کړل. په غزه کې چې د حماس ډلې تر ولکې لاندې د روغتیایي چارواکو وویل چې تر دې مهاله په دې سیمه کې د اسرائیل په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 24,000 ډېر کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې په غزه کې د یو اوربند رامنځته کېدو لپاره د نړیوالو هڅې ناکامې شوې دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ مخکې یو ځل د نړیوالو په هڅو او منځګړیتوب د نومبر په پای کې یو ورځنی اوربند ټینګ شوی و چې په نتیجه کې حماس په لسګونو یرغمل آزاد کړل او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو په سلګونو فلسطیني بندیان خوشې کړل.
له خبرونو ور اخوا
په کونړ کې یو خیریه بنسټ په لزګونو بیواسه او په شاقه کارونو بوخت ماشومان ته د سواد زده کړې زمينه برابره کړې ده. دغه ماشومان تر مازیګره د اسد آباد په ښار کې سخت کارونه کوي او له هغه وروسته د جلال د خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس کې لیک لوست او نورې زده کړې کوي. دوی ټول ارمان لري چې له سختو کارونو وژغورل شي، درسونه ووایي او د ښه ژوند خاوندان شي. تفصیل په دغه رپورت کې.
اتکلن بارز خپل کورنۍ ته د یو وخت ډوډۍ پیدا کول په خاطر په بازار کې له سهاره تر ماسپخین پلاستیکی بوتلې، خلطی او نور شیان راټولوي او له هغه وروسته د لیکلوست زده کولو لپاره د جلالا خیریه بنسټ لخوا جوړ شوی کورس ته راځي. هغه ازادي رادیو ته وویل
کار کوم بازار کې پرسته وخت ته جلالا راځم انګلیش او لیکلوست.
دلته یوازې کوچنی بارسته د کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل نه دی ورتر غاړه، بلکې ل ډېرې کورنۍ او جګړو او نورو پیښو د ګټي وټي سړی اخستی او نن سبا خپلې هلې د بارس په څیر د خپل کوچنی او اولادونو تنکی او بدنونو پوری تړلې چې مازیګر یا ماخام به ورته په نازکو لاسونو یو مړې ګټلې ډوډۍ راوړي او د هغه په خوړلو به لستون زوډک ژوند ته دوام ورکوي. لسکلن توحید الله د اسداباد په بازار کې پلاسی کراچۍ مزدوري کوي او نه کلن سهیل بیا د یو ترکان په هټۍ کې کار کوي. دوی په دې وخت کې لیوي خو خپل کورنۍ سره د نفقې په پیدا کولو کې مرسته کوي او لبل پلوه درس هم وایي.
بازار کې ډرای جلو بعد له وخت جلال خان کورس کې زده کړی کوم، مونږ لیکلوس او انګلیش ویو خوشاله یم چې زده کړی کوم، بل کورنۍ ته حلال رزق پیدا کړل. تا بازار کې زما جاري کار کوم، بعد د وخت ته جلال خان مرستندوی بنیاد د کورس سره اعظم او ډېر زیات خوشاله بچي نو ته وړیا سنټر جوړ کړی دی.
د اسداباد په خارګوټي کې پلسګونه ماشومان هر سهار وختي له کورونو په دینې تراوزي چې له خپل وسه پورته شاخه کارونه تر سره کړي. د یو بل ترخیص تغې سپوري خبري وزغمي خو ماخام کورنۍ ته یو څه خوراکي توکي یوسي. په افغانستان کې جګړو له سلګونه زرو کورنۍ د کار ګټي وټي او د سر سړی خستي چې اوس دغه کورنۍ بے سرپرسته او ګڼستونز سره مخ دي. ماشومان د تعلیم پر ځای په سختو کارونو بوختي. مرستندوی ټولونو بډای کسانو او وسنیو چارواکو ته پکار دی چې د جلالا خیریه بنسټ په څیر د دغه ډول مستحق کورنۍ ولسنیوي وکړي، هغوی ته د ژوند لومړنی وسانتیا او برابرولو ترڅنګ بچو ته د زده کړو شرایط هم چمتو کړي.
ل امنیتی اندیښنو سره سره د ختیځ یو منځنۍ اروپا په وادو کې چینایي امنیتی کمرې د زیاتیدو په حال کې دي. د ازادي اروپا د ازادي رادیو د خبر څنګه په دې اړه معلومات راټول کړي چې پر اساس د چین دوه سترې کمپنۍ د هو او های کویژن د منځنۍ او ختیځ اروپا په وادو کې د پراختیا په حال کې دي. جزئیات له اسمت ساروان اورو.
د ازادي اروپا ازادي رادیو د راپورونو لمخې د چین دوه نیمه حکومتي کمپنۍ های کویژن او د هوا د منځنۍ او ختیځ اروپا د امنیتی کمرو په بازار کې برلاسه دي. دا ډول کمرې د ودانیو په منځ او د هغو د باندې د څارنې لپاره کارول کیږي او د استعمال ځای ته په کتو له مختلفو ډولونو څخه کار اخیستل کیږي. د ختیځ او منځنۍ اروپا په نهو هیوادونو کې د ازادي رادیو سروې شي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغو هیوادونو کې په چین کې جوړ شوی میلیونونه کمرې پلورل شوی دي. له دې سره په یو وخت د ازادي رادیو معلومات شي چې د اروپایي اتحادیه او ناتو په خړیو هیوادونو کې د چینایي کمرو استعمال مخ په زیاتېدو دی. په دوام کې راغلی چې د دې لپاره چې کمرې ورته ارزانه تمام شي له هغو چینایي شرکتونو سره معاملې کوي چې د چین حکومت سبسیډي ورکوي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې زیاتوي په دغو هیوادونو کې د پوځي امنیتي کمرو په باب ملي عامه ډیټابیسونه نشته. خو د ازادي رادیو موندنې شي چې د چین دوه نیمه دولتي شرکتونه د هوا او های کویژن د هنګری، سربیا، رومانیا، مالدوویا، اوکراین، بوسنیا هرزګوینا، کوزوو، بلغاریا او ګرجستان پر بازارونو مسلط دي. په آی پی وی ایم شرکت کې د حکومتي تحقیقاتو د څنګ مدیر کانور هیلی چې په نظارتي چارو کې چیرنی کوي د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ ته وویل امنیت د فرضي خطرونو په خاطر له پلانونو سره تړلی، حکومتونه او ملي امنیت ادارې باید پر دې موضوع تمرکز وکړي. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګ راپورونه هم دراشي چې په خپل مهمو تاسیساتو کې پر چینایي ټکنالوژي تر اندازې زیات اتکا په اړه د لویدیزو هیوادونو په پلازمینو کې د ارزونو لډيري دو سره سره د چین د دوه شرکتونو د هوا او های کویژن کمرې په هنګری کې د ځنګړو پولیسو د مرکزونو او په رومانیا کې د پوزي اډو په شمول په حساسو ځایونو کې کارول شوې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله. د قندهار ولایت د میوند ورسوالی د بن تیمور سیمه د لنډی پکې کې تقریبا څو جری په غنمه راسوي وړله پان ونړول او یو سراوی وي دوی کوټی وي یو برمه وي وړله نو بخچا غا وي وړله نو بهخه غټ غټ توانونه د خاطر سوول دی وروره. دا غزما خبر نشر کشتر مشران پر ورسیږي او دا غزمش حال د کتنه و کی شراسي مسد دا و سپور څوک نه درغی نه چا بشتنه را باندې کړی دا ستاسو څنګه حال دی. دا غز سر نشر کرو الله پاک خیر درک. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله. زه د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. زما د امارت د مسؤلینو څخه دا جدي غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ سړکان ډېر سره خراب دي. دوی دې زموږ ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي. په تېر شل کلن انقلاب کې مې چا بېخي سر نه دی په ګرځولی. نو د امارت د مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته سړکان جوړ کړي او کلینیکان راته پاله کړي، ځکه زموږ مریض تر شپخانې پسې نشي رسېدلی. نو لارې مو ډېرې سره خرابې دي. د ازادۍ راډیو می دا غوښتنه ده چې دې زموږ پیغام نشر کړي او تر لوړ مقامات پورې ورسوي. مننه.
السلام علیکم. سید رضا مثلان د روزګان ولایت راوتلسوالی څخه. په روزګان ولایت راوتلسوالی کې غټه او ججستل چې ده یو ځنۍ هغه لار ده چې د کندهار او د روزګان ترمنځ پرته ده او د مټرو تګ او راتګ پر کې دی او اوس بند ده. نو په روزګان ولایت کې د غیر خوراکي توکي خو خوراکي توکي ډیر په لړ کې مات دي او کوم ځای چې څوک اوري دا لار دې مشته جوړ کې د مټرو تګ راتګ ډیر سوزمن دی. مننه.